دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړه کې چون شو اړیکو خبرې وکړي. د ملاشرین خون په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونه ویل چې تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. هغه څه شوه طالبان یې نه مني. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې ساعت وروسته هڅو مهار شو. دغه لګیدنه شلامل له روخان نه دي. تیر شپې 12 بجې رمنسته او تر 2 بجو یې دوام وکړه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بلد شو د وخت زیان د کچ یادونه وکړي. ویل چې په سیمه کې د اور مخه په وخت نیول شوې ده. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړ د موټر پر کاروان ډزې شوې دي. پولیس چارواکو ویل دي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ سخروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې شوی دی. په ډزو کې بل چاته هم زیان نه دی رسیدلې. پولیس ویل شوې د پیښې په اړه پلټنې کوي او تر اوسه د برید مسؤلیت هم چا نه دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکنونو له کبله د مړو شو کسانو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکاوا کې وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه پورې زریختر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دو ورځو کې له شلو زیات ټکانونه رامنځته شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یو کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازینی شی چې په کار دی هغه جنگی حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې وه او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوغو بار یم.
خپله ورزش میکوه، تدریس میکوه، شخصی کاروبار درلودم، خب پیسې میگته، خب اعصابم ماسره و، لیکن چرس نه ورسته، اعصاب میم لک خراب شو، حوصله می کم شو، زړه می نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده؟ دا په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم. سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر یو ان ډی سی وای افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویا زره کسانو ته رسیدنه کړي. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس شپېته سلنه د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک و دکون کین نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډیر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغۍ او پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وايي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډیر خلک په نشي توکو روغت شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او پایتیاد د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوندې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روغ دی. د مور یا زده راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خو هغه خواګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاری، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړي توګه د ځوانانو په مابین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک بل کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیر پیسې ورته ورکول کېږي، دوی سره بل ځای د مصرف نه وي. نو دوی راځي، دوی د ځان لپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل دا دی چې دا خلک ډیر داس خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یو یې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسیدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي، مخ په دې اړه د زراعت لکارپو محمد ایوب رفیقی سره مرکه کړي او له ده څخه مو پوښتلي چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلي رفیقی لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دی چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي. او د دې سره سیاسي چلند کوي، او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواڅ خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر د ترمرجي چې رسیږي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه و. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي. کله چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع رامخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې په کار دی، هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو، دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی اوس هم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومکونه او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والې کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورې کې غرق سولې، د خلکو سرته او بالا کړلې، او بالاخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپتیولې راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي وایي بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې مایا کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته ډېر ډېر مشکل به وي. بزګر ته شته کولای شي خپل عنعنوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونډ وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنعنوي کښت څخه ولاړې وه، غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنعنوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړه، پلاني شش نتیجه کړ. دا مشهوره نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغه په بری وسي. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی یو هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکي غنم ورکړل، تر غوړي ورکړه، راسه بیلچه راواخله، بیا 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان ته ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروندې کې رااله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړی د فامیلې ګوښه کې او شاروت ولاړل یا ماجر سره هغه زمیدار مالک نه مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د عاید چې درلود هغه دا چې تریاکو کوي او چې ابق خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت کې یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولای شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالک د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفیو دا دوی غوږ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
لړی وار معمولا د کوکنارو د کش پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کش کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوی دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بینولي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورټ دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا به خډیر بډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلودي چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې
ایا په هیدلست ایا په هیدلست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمي ولا پنوم د یو پنګوال خبرې واورو.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیر موثر مرسته کول شي هغه موثر مرسته چې دی په ټولي حاځه کې دل شي هغه د روس سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو د دویم د دې چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چاوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي و ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه ترغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب کې چې خلکو ته غو ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي او بل دا چین شي چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخانین رغيږي جوړيږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونيسي چې حکومت هم کول شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخاني ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني اجتماعي مسولیت دا دی چې ایمون ټولنه کې بیکاری ډیر زیات دی شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونو حمایت او بل دسه بوختیا دسه فعالیتونه رمن سکری چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یو بوخت کاغه په وړه کې چوي او خپلوي کې چا
ایا په هیدلست
ترنا اوریدونکو تاسو لازای د رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وو. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکه م کاروا، ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړه دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړه. اوس دې نه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دې نه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دې نه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کې څه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لو مرشوه توبه.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن می درد کوي، خوا مې هم ګرځي. خزي
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای وای وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دي خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځئ په دغه چوکۍ کېنئ.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
ښه وروره څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته ودرېږه چې دی خپل راته ووایي. ښه راته ووایي، څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګز یم او احسان مې. ډاکټر صاحب
څه شی دی خوړلی دی؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یو دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه پوهېدلی سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي؟
خوري رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
ولې زما ملګری تباه و بربادي؟ ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.